نه بجی شوی احمد شی بریم داسه دی رډو د دې سات خبرونه کې تاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه په افغانستان کې د تیرو 15 ورځو وروسته او سیلابونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر شاوخوا اویا ته رسیدلی دی. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان جانان سایق نن وویل چې په دغو ورښتونو او سیلابونو کې چې په اکثرو ولایتونو کې راوتلي 50 کسان ټپیان شوي هم دي. فرانس پریس خبري اژانس د ښاغلي سایق په وینا خبر ورکړی چې په سیلونو کې 2600 کورونه او 15000 هکتاره کرنیزه ځمکه تخریب شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا پرون د سیلابونو له کبله پر اوشت مرشوب له زیانونو اندېښنه وشو دا ویل سیلاب ځپلي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان وویل د استرالیا د 2015 کال بیګ باش سیالیو کې په خپل ګډون له سره غور کوي. راشد خان دغه څرګندونې نن له کرک انفو ویبپاڼې سره په مرکه کې کړې دي. نوموړی وایي دی د استرالیا د کرکټ بورډ هغو پریکړو نه هیلې کړې چې له افغانستان سره یې پلان شوې درې لوبې ځنډولې دي. راشد خان وایي کله چې استرالیایي لوبغاړي له افغانانو سره لوبه نه کوي نو بیګ باش کې د ده لوبېدل به د ده همکارانو او افغانستان ته بې اعتنايي وي. تاکل شوی چې د افغانستان او استرالیا ټیمونه د 2024 کال په اګست کې درې شلو وریز لوبې وکړي خو د استرالیا کرکټ بورډ په افغانستان کې پر ښځو د محدودیت له کبله دا سیالۍ لغوه وکړي. د اوکراین پر چرنیهیف ښار د روسیې په هوایي برید کې لش تر لشه ولستنه وژل شوي او د اوکراین د بیړنیو چارو د ادارې په وینا 60 تنه نور ټپیان شوي دي. د چرنیهیف ښار په مرکزی برخه کې نصار درې توغندي ولګېدل چې له عملی د استوګنې 14 ودانۍ یو مکتب او یو روغتون زیانمن شول. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي دا داسې برید و چې له دوی سره د شنډېدو امکانات نه و. چرنیف د اوکراین له پلازمېنې کیف څخه 1500 کیلومتره واټن لري او په خاطر دې هم ورته بریدونه پلي شوي دي. کرملن وای د دوی سولاساتي ځواکونه د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ له لانجمنې سیمې ناګورنو قرباغ څخه وځي. د کرملن وایان دمیتری پیسکوف نن خبریالانو ته وویل په دې اړه د ازربایجاني رسنیو خبره شوی راپورونه سم دي. ارمنستان په خاطر دې په ناګورنو قرباغ کې پر میشتو روسي ځواکونو نیوکه کړې وه چې پر دوی د ازربایجان د برید په مخنیوي کې پاتې راغلي. ناګورنو قرباغ د ازربایجان د خاورې یوه برخه ده خو ډیری اوسیدونکي ارمنیان دي. ازربایجان د 2023 کال په سپتمبر کې پر ناګورنو قرباغ بریدونه وکړل او ورسره هغه سیمې بیرته ونیولې چې له درې لسیزو راهیسې د ارمنیانو په کنټرول کې وي. په دغې لانجمنې سیمه کې د ازربایجان د عملیاتو وروسته ډیر ارمنیان کډې کولو ته مجبور شول. د پاکستان ستري محکمې د دغه هیواد کورنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د یوې اونۍ په ترڅ کې د ایکس یا پخواني ټویټر فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې ایکس شبکه د تیر فبروري میاشتې له 12 رئیس په پاکستان کې بنده شوې ده. که څه هم د پاکستان حکومت دغه بندیز په اړه پخوا رسمن څه نه وویلي خو اوس یې کورنیو چارو وزارت ویلي چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله یې دغه شبکه بنده کړې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې او په کونړ کې د سیلونو په خاص ډول په کونړ کې د سیلونو لزیانونو خبرو.
سلګونو کورنیو ته مالی زیانونه اوښتي دي. زراعتي ځمکې هم تخریب شوي دي او سړکونه هم یو اندازه تخریب لري.
د سیل ځپلو سره څنګه روغتیایي مرسته وکړو؟ ډاکټر ملک صاحب وایي
انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې کولی وغوتې نه وسي.
په وروستیو کې د افغانستان صادرات کم شوي ځینې علت له پاکستان سره د لارو بندېدل یادوي.
په دغه کال کې څو وارې د تورخم، سپین بولدک، غلام خان او نور د محصولاتي لارې چې دي دا وترل شوې.
په نړیوالو موضوعاتو کې په واورې چې ملګرو ملتو د غزې د جګړې ځپلو لپاره د نشتې 3 میلیارد ډالرو بشري مرستو تقاضا کړې ده.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د کونړ د په ماڼوګي ولسوالۍ کې د یو دیوال د نړۍ دوه په پیښه کې شپږ وسکه سان ټپین شوی دی. د سیمېزو په وینا لتیر نشدې وی اونې راهیسې سخت ورشتونو د او سیلونو خلکو ته ځانی او مالی زیانونه اړولې دي او دا دیوال هم د سیلونو له امله کمزور شوی و چې نړیدلې دی. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د زیانونو د ارزونې او اړتیاو مدیر احسان الله احسان په ماڼوکي ولسوالۍ کې د دیوال نړېدو د باران او سیلابونو له امله په نورو پیښو کې خلکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه آزادی راډیو ته وویل.
برما لس بجې د بانوګي ولسوالۍ په بارکنډۍ سیمه کې د جنازې په مراسمو کې خلک راټول وو چې بدبختانه یو دیوال د کور راوغورځېد. په دغه پیښه کې شپږ تنه ولسي وګړي ټپیان شو، پنځلس یې د اسدآباد ولایتي روغتون ته د درملنې په خاطر انتقال شوي دي او نورې په بانوګي ولسوالۍ کې درملنه شوې ده او کورونو ته رخصت شوي دي.
هغه وایي شدیدو بارانونو او سیلابونو ولسونه او حکومت ته مالی زیانونه هم اړولي دي.
تیرو روغتونو له امله د دې ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې یو نفر، په وټپور ولسوالۍ کې دوه نفر او د نرنګ په ولسوالۍ کې یو نفر شهید شوی دی او د شیګل په ولسوالۍ کې دوه نفر ټپیان لرو. د دې تر څنګ په سلګونو کورنیو ته مالی زیانونه اوښتي دي. زراعتي ځمکې هم تخریب شوي دي او سړکونه هم یو اندازه تخریب لرو.
د بارکنډۍ یو تن اوسیدونکي ګوهر رحمان د دیوال چپکېدو او د ټپیانو د حالت په اړه وویل.
د دیوال چې رالیدلې دا جنازه څه وخت کې چورته وي نو ماشومان به وي دغه دیوال په سر باندې به ولاړ وي، لاندې به دا خلک منتظر وو چې جنازه پورته کړي. هغه مرسې بلاکونو دیوال پرې راغلی دی، یو دوه لک خطرې وو، هغه ننګرهار له وړي او نور خو دلته تداوی لاندې.
په کونړ کې په داسې حال کې د زیاتو اورښتونو او سیلابونو له امله دوه دیرشو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي چې نن چهارشنبه د سرپرست حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویان ملا جانان سائق یو خبری غونډې ته ویلي چې په تیرو څو ورځو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو دیوالونو او کوټو چتونو پریوتو په وجه اویا تنه مړه شوي، شپږ پنځوس ټپیان دي، له دوه زرو څخه زیات څاروي وژل شوي او پنځه زره اته سوه جریبه کرهڼیزه ځمکه ویجاړه شوې ده.
نن تر نیم شپې پورې د افغانستان په لویدیځ، جنوب لویدیځ، مرکزی او جنوبی سیمو کې د اورښتونو اټکل شوی. دا وړاندوینه په داسې وخت کې شوې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې وروستیو اورښتونو او سیلونو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. له اختر راوروسته بهیدلو سیلونو په افغانستان کې د لسګونو کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه یې اړولي. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله د پیښو شویو زیانونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر همداشان زیاته کړې چې تلفات او د زیانمنو شویو کسانو اړتیاوې ارزوي او مرستې رسوي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو سیلابونو او درنو اورښتونو څخه زیانمن شوي کسان وایي چې کرنیزې ځمکې او کورونه یې ویجاړ شوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي سورګل آزادي رادیو تا وویل
تقریبا دریا سو درې نیم سو جری پم ځکه خلکو د تخریب کړی دی.
ورته خو نو هم وس پاس ولاړ دي نو
نور خلک دې توانیس ولل تونه له من ځولاړ اجر د کار لاغه تناس و لاغه غنم او فاجزو ته نو غې د من ځولاړ له وسلا سرسنی ورته کې نه کړ.
د کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکو شیرولی امید په یاد ولایت کې د ورپی خوځیانونو په اړه وویل.
په مرکز کې د باران چې و ډیر یو شدید او وخت ډیر ونیو نو ډیر ساحو کې خلکو ته یعنی مالی او یعنی زیانونه اړولی دي چې له خلکو زیات ځمکې هم ویجاړ شوي دي.
د بغلان ولایت د هنی غوري ولسوالۍ چرماب کلی اوسیدونکو عبدالجمیل آزادی رادیو ته وویل.
په میاخیلو کلی کې ډیر زیات سیلاب راغلی، د سخلو د اوبو نلونه وړي دي، خلک ډیر په تکلیف دي. هیله ده چې یو مرسته وشي خلکو سره څو بېوزلې او بیچاره خلک د سیلاب او اوبو له ستونزو خلاص شي.
دا سیلاب ځپلي له دولت او مرستندویو سازمانونو غواړي دوی سره مرسته وکړي. هممهاله په افغانستان کې د ایتالیا هیواد سفارت د اپریل په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې وروستي سیلابونه د افغان وګړو د ملاتړ او په ټوله نړۍ کې د اقلیم د بدلون د لاملونو او اغیزو په اړه په ګډه د کار کولو اړتیا په نښه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کوچني اختر راهیسې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو او درنو ورښتونو خلکو ته ګڼ شمېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې لخوا نن د وري په 9 په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، پکتیکا، خوست، پکتیا، غزنی، بامیان، دایکندي، اروزګان او غور ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی.
په افغانستان کې د سیلونو له امله د تیرو 5 ورځو په ترڅ کې د اویا تنو د تلفاتو خبر خپور شوی دی. په ګاونډي پاکستان کې د باران او تالندې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 350 ته رسیدلی او په متحده عربي اماراتو کې بې ساري ورښت له کبله د هوایي ډګرونو فعالیتونه تر سبا نیمې شپې پورې ځنډېدلي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان په صادراتو کې کموالی راغلی دی. د طالبانو د حکومت د احصایه او معلوماتو ملي ادارې د روان کال د کب په میاشت کې د افغانستان په صادراتو کې د کموالی او وارداتو کې د تیر 1402 کال د همدې مودې په پرتله د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ادارې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې میاشت کې د صادراتو د کموالی اندازه نږدې 3 میلیونه ډالره او د وارداتو د ډیروالي اندازه نږدې 100 میلیونه ډالره وه. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د احصایه او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې د 1402 هجري لمریز کال د کب په میاشت کې د افغانستان صادرات د 1401 کال د ورته وخت په پرتله 2.9 میلیونه ډالره کم شوي دي. دغه ادارې د سیشن به په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د 1401 کال په کب میاشت کې د صادراتو اندازه 1.4 میلیونه ډالره وه چې په 1402 کال کې 1.1 میلیون ډالرو ته راټیټه شوې. خو د وارداتو کچه په 1401 کال کب میاشت کې له 690.4 میلیون ډالرو څخه 1402 کال کې 99.6 میلیون ډالرو ته لوړه شوې. د دې ادارې په خبره افغانستان تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو تکوي او تر ټولو ډیر واردات له ایران، پاکستان او چین څخه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونې د مدیره پلاوي غړی او د پاک افغان سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزای وایي چې دا کمښت تر ډیره د پاکستان له لوري د افغان سوداګریزو مالونو په وړاندې د ستونزو د جوړولو لامل دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ویلت اساسي شی بود کې را بند بود د پاک
اصل عامل دا و چې د میوي او انارو په وخت کې پاکستان ته د ترخم او سپین بولدک لارې تړل شوې وي. د ډبرو سکرو ارزښت یو څه لوړ شوی او زموږ صادرات کم شو.
یو افغان سوداګر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان له 15 مهمو صادراتي بندرونو څخه د سپین بولدک او ترخم بندرونه له تیر یو کال راهیسې له ستونزو سره مخ دي.
یګانه مسیر کې زیاتر صادرات صورت میگرفت او که از بندر تورخم
د صادراتو یوازینی لار د تورخم بندر وو او د سوداګری جوتو کو تلیک لپاره به مول لاسو څخه تر شلو ورځو انتظار کوي چې اجازه ترلاسه کړي. د بل خوا غونډي هیواد ته د پیسو په لیک کې لستون سره مخ ته پاکستان او د موټر لوړه کرایه په صادراتو منفی اغیز لري.
دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي چارو د کارپوهانو په خبره دی و هیواد د صادراتو او وارداتو ترمنځ توازن د هیواد د اقتصادي ودې یو لزانګړنو څخه ده. د اقتصادي چارو پوه دریا خان بهیر ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو واکمنۍ کې له ګاونډیو سره د افغانستان اړیکو د صادراتو پر بهیر مهم اغیز کړی دی.
په وروستي یو کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د تاوتریخوالو له کبله زه فکر کوم یو اندازه د افغانستان په صادراتو باندې خپل منفي تاثیرات درلودل، ځکه چې په دغه کال کې څو وارې د تورخم، سپین بولدک، غلام خان او نور دا موصولاتی لاری چی دید دا و ترل شوی، نو زکر دا افغانستان صادرات و باندخ پل منفی تاثیرات درو داد او دغه منفی تاثیرات زیاد دا افغانستان خصوصی سکتور پو گو باندی دی و پتوله که دا افغانستان خلکم تری متظرر کیگی.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک د فبروري په میاشت کې په خپل راپور کې د تیر کال په پرتله د افغانستان د صادراتو د کموالي او د وارداتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په پروان ولایت کې د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو په نندارتون کې طالبانو د بوشکې ماینونه هم ننداری ته ایښي دي چې یو شمېر کسانو غبرګون څرګند کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین او یو شمېر سوداګر وایي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د جګړې د توکو په ځانګړې توګه په لاس ته جوړو شویو ماینونو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی. جزئیات په دې راپور کې.
په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو د کرنیزو او سوداګریزو محصولاتو په یو نندارتون کې له چاودېدونکو توکو ډکې هغه بوشکې نندارې ته وړاندې کړې چې د پخواني جمهوریت له امنیتي ځواکونو سره یې په 20 کلنه جګړه کې کارولې. یو شمېر سوداګر وایي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودېدونکو توکو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی. د سوداګرو د اتحادی عمومي رئیس باز محمد غیرت ازادي رادیو ته وویل
زما په اند دا چې دا یو سوداګریز نندارتون دی او دا یو داسې نندارتون دی چې خلک پکې د سوداګرۍ تولید او د فابریکو په برخه کې پانګونې ته هڅول کیږي. داسې یو عمل باید نه وای شوی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزی هم وایي چې دا ډول نندارتونونه د کرنیزو محصولاتو د نندارې ځای نه دی.
نمایشګاهی زراعتی بودن و خوب بودن که مارکن
په ځنګړی ډول د کاپیسا پروان هغه سیمه چې هلته تازه میوه او سبزیجات ډیر کرل کیږي ننداری ته خودل شوی. دا د ستاینې وړ ده. نظامی مسائل زموږ پورې اړه نه لري او له اسلامي امارت څخه باید پوښتنه وشي.
د سیشن بی پورس د اپریل په 14مه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یو راپور خپور کړ چې پکې د پروان ولایت په یو سوداګریز نندارتون کې د افغانستان د ملي محصول په توګه د طالبانو په لاس جوړ شوی یو بشکې ماینونه نندارې ته وړاندې شول. د دغه ویډیوي راپور په یو برخه کې د کرنیزو محصولاتو لکه وچې میوې ترڅنګ د دغو ماینونو ځینې بیلګې هم لیدل کېدې. په تیرو 2 لسیزو کې طالبانو په افغانستان کې د خپلو جنګي موخو لپاره دغه بوشکۍ ماینونه کارولي چې ډېری قربانیان یې د پخواني جمهوریت پوځیان او ملکي وګړي دي. موږ د دغه اقدام د علت په هکله د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت له ویاند عبدالسلام جواد نظر هم وپوښت، خو هغوی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په هغه لوحه یا بینر کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي تلویزیون په دغه ویډیوي راپور کې لیدل کېږي لیکل شوي چې د زړې بوشکې بیه 50 افغانۍ ده، خو تخریب یې 10 میلیونه ډالره دی. دا جمله د طالبانو هغې ادعا ته اشاره کوي چې امریکا او متحدینو یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې ماته خوړلې، په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه او متحدین یې د دوحې د هوکړې پر بنسټ له افغانستانه ووتل. د پخواني جمهوري نظام د کمانډو ځواکونو یو قمندان په دې شرط چې نوم یې په راپور کې خپور نه شي وایي چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو مخکې دغې ډلې په ژړۍ ولسوالۍ په خپل لاس په جوړ شویو ماینونو د نوموړي یو شمېر همکاران وژلي او ټپیان کړي.
زموږ هغه پرسونل چې مرستې ته تللی و د طالبانو لخوا ورته کمین نیول شوی و او د طالبانو کمین ته برابر شول چې له بده مرغه هلته زموږ څو ورونه شهیدان شول او زموږ درې څلور ورونه د پخو او ملا په خاصه توګه د لاسونو په برخو کې ټپیان شول، ځکه دوی په خپلو لاسونو جوړ شوي منفجره توکي په بوتلونو کې ځای پر ځای کول. د مادني اوبو په شان بوتلو او له موادو یې ډکول بیا یې پر دوی قرسول.
ارواپوه شبنم شهبر وایي چې د طالبانو په لاس د جوړ شویو ماینونو نندارې ته ایښودل خلکو ته د چاودنې او ځانمرګو بریدونو ترخې خاطرې وریادوي چې د ډېرو خلکو ژوند یې اخیستی.
په عامه نندارتونونو کې د هر ډول جنګي وسایلو ښودل په کورنۍ و ښځو او ماشومانو له رواني پلوه ویجاړونکي او منفي اغیزې لرلی شي، ځکه دا جنګي وسایلو لیدل د لیدونکو په ذهن کې یو ډول ویره او ترور رامنځته کوي.
طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ د انتګرافي په موزیم کې له چاودېدونکو توکو ډکې ژېړې بوشکې نندارې ته وړاندې کړې وې. په بلخ کې د طالبانو د حکومت والی هم د مزار شریف ښار د حضرت علي په زیارت کې دغه په لاس جوړ شوي ماینونه نندارې ته وړاندې کړې وو. د طالبانو دغه کړنې تر دې وړاندې هم له ګڼو نیوکو په ځانګړې توګه د طالبانو د بریدونو د قربانیانو د خپلوانو لخوا مخامخ شوي.
دا سجر ډو د دې سر په خبرونه کې به وړاندې دا څرګندونه دی. ډاکټر واوري چې له سیلز په لور سره څنګه ممکنه ده چې مرستې وشي، خوس یو نړیواله مسله راخلو. البته یادونه وکم چې د دې خبرونه په دوه منیمای کې له نه نیمه بجو وروسته د سپورتونیس پروګرام هم لرو. ملګرو ملتو د غزې د 3 میلیونه جګړه ځپلو خلکو د لاسنیوي لپاره د 2.8 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونه وایي چې د غزې اوسیدونکي د خوړو ترڅنګ روغتیایي خدماتو او پاکو اوبو ته اړتیا لري. جزئیات د اسدالله الدین په راپور کې.
د غزې او لویدیځې غاړې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري دفتر مشر اندریا ډومینیکو وایي په غزه کې د خدمتونو بیرته عادي کول پراخو اقداماتو ته اړتیا لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې ښاغلی ډومینیکو د سه شنبې په ورځ خبريالانو ته ویلي د مرستو او لاسنیوي د غچارې د پوځي عملیاتو په جریان کې امکان نه لري. هغه په غزه کې د روغتونونو د اوبو سیستم، کورونو، سړکونو او ښوونځیو ویجاړېدو ته اشاره وکړه او زیاتې کړه دغلته هیڅ یو پوهنتون هم جوړ نه دی پاته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو دغه مسؤل د بیلګې په توګه د غزې الشفا روغتون یادونه کړې چې د اسرایلي پوځیانو په عملیاتو کې ودانۍ او وسایل زیانمن شوي او د اسرایلي پوځیانو له وتلو وروسته پکې یو شمېر داسې جسدونه پاتې دي چې پیژندګلوي سخته ده. ملګرو ملتونو غزه کې د خلکو د لاسنیوي او د وضعیت د بیرته ښه کېدو لپاره د 2.8 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې. دغلته وروسته تر هغه جګړه ونښته چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او 250 نور یې برمته کړل. د اسرائیل په ځوابي بریدونو کې چې د حماس د لمنځه وړلو لپاره یې وکړل، د غزې د عام روغتیا وزارت په وینا چې د همدې ډلې په کنټرول کې دی، له 3800 ډیر کسان وژل شوي. ملګری ملتونه وایي د جګړیزو فعالیتونو له امله غزې ته د دوی د مرستې کاروانونه له خنډ سره مخامخ شوي او ځینو حالاتو کې یې اسرائیل مخه نیولې. په غزه کې د اسرائیل د بریدونو له دوام او په اسرائیلو د ایران د مستقیم برید له کبله په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو ویره زیاته شوې. ایران د تیرې شنبې په شپه پر اسرائیلو څخه باندې 300 توغندي او بې پیلوټه الوتکې وتوغولې چې نږدې ټوله برخه یې شنډه شوه. تر دغه برید وروسته اسرائیل د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی، خو د نړۍ مشرانو له دواړو خواوو د حد اکثر زغم غوښتنه کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي له سیلوریو سره به څنګه روغتیایي مرسته کوو؟ په جرمني کې میش ډاکټر اکرم ملک سی وی کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي وچه مرې بندیږي نو اوبه یې سږي ته وار له واره نه ننوځي، خو سای بندیږي او مغزو ته اکسیجن نه رسي. د ښاغلي ملک سی په باور که په دې لومړۍ مرحله کې څوک له اوبو راوویستل شي د ژوندي پاتېدو چانس ډېر زیات دی، خو که چېرته دا کس ژر له اوبو راونه ایستل شي نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مرۍ پرانیستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي، چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته یې د ژوندي پاتېدو امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک سی زیاتوي چې له هغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل له اوبو ژر ژوندي راایستل شوي دي. د دوی په وینا د سیل اوبه پاکې نه وي، دا ویره شته چې دا کس وروسته له خولې او نسه شي یا د یخو اوبو له کبله په سکاروي ناروغي اخته شي، او که یې د بدن د حرارت درجه تر 1.5 ټیټه شوي وي د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څرنګه لومړۍ روغتیایي مرسته کولی شو له ډاکټر ملک سی نه به واورو چې دوی څه لارښوونه ورته کوي.
لومړی باید ځان په یقین کې چې دغه کس چې دی آیا پوهوخ دی او که بېهوخه دی. که چېرته پوهوخ دی نو سړی باید وګوري د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی دی، ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم دوی نو دا به د خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم دی چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه یوویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه، که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب، کدی کس ساه نه اخیسته څه به ورسره کوو؟
باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله، پوزه، هغه تشه ده او که یادا چې هغه خولې ته ګایاګانې، خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوي وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خولې او پوزې لاره خوشي کړي، ګایاګانې نور شینې د خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بلورته ممکن یو څوک مو لسیل را ایستلی وي او هغه سا اخلي خو پوش کې نه وي څرنګه مرسته به ورسره کوو؟
هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرېنهښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملاتیر برخې ته راغلی شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میری ته چې اوبه اوبه ورغلی دي دا ته کانګ ورځي، نو په دې حالت کې یو څوک کانګ کوي او هغه کانګ چې دا که چېرته د ستونې تاخ پروت وي نو هغه کانګ بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې، نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک کړي بیا دا شی نه پیښیږي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، کله ناکله ممکن د یو چا نس له اوبو ډک شوی وي، ځینې کسان دا سیل وړی سرچپه نیسي، یعنی سر شکته کوي او پښې پورته نیسي، دا ډول روغتیایي مرسته ګټوره ده؟
دا به غلط کاری که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم، ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدا رقم وځي او بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه دی لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي، نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی.
که د چا کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب، مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه ماته شوی وي، له هغه سره به څرنګه مرسته کوو؟
دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې اوچته بوزي، نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه واضح ده چې بل لوی خطر دی. نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې درې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي، په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډه پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، ډېره مننه.
تاسو له پیغامونو
سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام لسوالي څخه ستاسو سره په تماس کیم. کله چې موږ غواړو چې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړو او د نیمروز ولایت د ایسایي ریاست ته ورسو، نو هلته واسطه او واسطه بازی کوم څوک چلته شناخ لري، کوم څوک چلته واسطه لري، کولای شي چې تذکره جوړه سي. ما داسې کسان هم ولیدل چې اته میاشتې نه میاشتې د یوې تذکرې د جوړېدو لپاره انتظار کړی وو، او داسې کسان مې هم ولیدل چې د واسطې په زور یې په 24 ساعته کې ځان ته بایومټریک تذکره جوړه کړې ول. نو بنا د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه نیمروز ولایت د سایر ریاست ته د پاملرنه وکړي او دغه لته د خلکو ته د سیاستنتیای راولي تر څو پر زمش خلک بایومټریک تذکرې تر لاسه کړي. دا زموږ د ولس حق دی او هیڅوک نسی کولای چې دغه حق څخه موږ محروم کړي. موږ په میاشت بایومټریک تذکرې ته انتظار کوو، خو موږ ته بایومټریک تذکره په یو نامه او په بل نامه زموږ تذکره ځنډیږي. حتی په میاشت خلک ورته انتظار کړی دی چې بایومټریک تذکره جوړ کړي، خو متاسفانه په دغه ریاست کې او دغه د بایومټریک تذکرې کوم کارمندان چې دي دا ټوله په واسطه کار کوي، نو بنا موږ ته تذکرې په ډېر مشکل ډول جوړیږي او موږ ورته په میاشت انتظار کوو. نو زما ږغ دی د اسلامي امارت تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسول شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارونه اوریدونکو ټول ته سلامونه. نیکه هیله وړاندې کوم. نو پیغام دا دی چې د فلم کې ډېر ښه بارانونه وري او ډېر ښه بارانونه وسوله. د اسلامي امارت پورې چارواکو څخه دا هیله ده چې موږ ته مساکله باندې وتړي. زه شکر جو بدا غسر اله نه غولاړې وي المنت دې المنت سزبه يران ته ومن دي کوت نو شي مشکل بن جوړ. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر دا پیغام دی تر لرطول مشران ورسیږي. دا تایید پانی چې طالبان جوړی کوم چا چې خدمت کړی او موږ د درې میاشتې کې تایید پانی ورکړی دی وسې هیڅ درک نسته خبره ده. او بل دا نوی ځوانان چې برابرېږي طالبان هغه چا ته سپتنام ورکوي خپل د ځان سره سپتیي چې په مخ کې یې خدمت کړی او د دوه پیسه چې خدمت یې نه کړی. نو په افغانستان کې بل کار هم نسته او هغه کسان پاتې دي چې مخ کې د طالبانو سره ځغاسر وسې هیڅ رسمیت نه لري. نو د افغانستان تر لوړ مشران زموږ دا خبره ورسیږي. زه د هلمند د مرجع څخه هدایت دا خبره کوم چې زموږ د پاره د یو زمينه برابر سي په دې حکومت کې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دا سجی رډو ته د سات په خبرونه کې وړاندې د سپورتونیس پروګرام درو خو نه په چي یو دیش دقیقې دی لړ خبرونه. په افغانستان کې د تیرو 15 ورځو وروستونو او سیلابونو له کبله د مړو شویو کسانو شمېر شاوخوا بیا تر رسیدلی دی. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان جانان سایق نن وویل چې په دغو وروستونو او سیلابونو کې چې په اکثرو ولایتونو کې راوتلي 50 کسان ټپیان شوي هم دي. فرانس پرس خبري اژانس ته ښاغلي سایق په وینا خبر ورکړی چې په سیلونو کې 2600 کورونه او 15000 هکتار کرنیزه ځمکه تخریب شوې ده. د اوکران پر چرنیف شار د روسي په هوایي بریډ کې لشتر لشتر ولستنه وشل شوی او د اوکران د بیړنیو چارو د ادارې په وینا شپېته تنه نور ټپیان شوي دي. د چرنیف شار په مرکزی برخه نن سهار درې توغندي ولګېدل چې له عملی د استوګ نشپاړس ودانی یو مکتب او یو روغتون زیانمن شول. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وویل دا داسې بریډ و چې له دوی سره یې د شنډېدو امکانات نه و. چرنیف د اوکران د پلازمېنې کیف څخه 1540 کیلومتره واټن لري او پخوا تر دې هم ورته بریډونه پرې شوي دي. کرملین وایي د 260 ځواکونه د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ له لانجمنې سیمې ناګورنو قرباخ څخه وځي. د کرملین وایند دیمیتر پیسکوف نن خبریالانو ته وویل په دې اړه د اذربایجاني رسنیو خپاره شوي راپورونه سم دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنور دونکو سلامونه مې ومنه. بختيار ساحلم او یو نوی اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري راشد خان یو ور بیا له افغانستان سره د لوبه نه کولو لامل د استرالیا په بورډ نیوکه کړی دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې ګډون کوي. په آی پی ایل کې د توپوهونکو د بیساري وړتیا خودنې په تړاو د کرکټ شنونکو تبصرې کړې دي. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ د دریم پړاو سیالۍ پیلېږي او د هند غوره لیگ یا آی پی ایل د وروستیو لوبو افغان لوبغاړو د پرفارمنس او راتلونکو په تړاو مو د کرکټ له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي سره مرکه کړې ده. را سره پاتې شئ. د خبرونه پیل لدی کوم چې د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډلمشر او پای پی ایل کې له ګجرات سره لوبیدونکو راشد خان د کرکټ له متبر ویب سټ کرک انفو سره په یو تازه مرکه کې یو ور بیا د استرالیا پر کرکټ بورډ دی وکی کړي چې ولې له افغانستان سره لوبې لغوه کړې. خغلی خان ویلی دی دا چې تاسو نه غواړئ زما له لوبډلې او ملګرو سره ولوبېږئ او ما سره لوبه کوئ د دې توپیر په څه کې دی؟ که زه بیگ بیش کې ولوبېږم نو دا زما د لوبډلې الله لوبغاړو او وطن سره جفا ده. د نوموړي په خبره د دوو ملکونو ترمن سیاستونو باید سپورت ته زیان نه وای رسولی. هغه ویلی دی د یو لوبغاړي په توګه د داسې پریکړو په تړاو ډیر څه نشي کولی. دا د دوو دولتونو موضوع ده چې باید سره حل کړي. لیکن هغه څه چې زه زورولی یم او زوروي مې هغه په افغانستان کې کرکټ ته زیان رسول دي. دا ویلی ده چې استرالیا دوه ځل د افغانستان له ملي لوبډلې سره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د موجوده تاوتریخوالي له امله دوه اړخیزې لوبلړې لغوه کړې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري د آسیا ملتونو جام سیالیو لپاره د فوټسال ملي لوبډلې نوملړ په ډاګه شوی دی. یاد فدراسیون د سه شنبې په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو کې دغه 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې محمد جواد سفری، علی رضا جعفری، علی احمد محسنی، مهدی نوروزی، علی جعفری، میسم فیضی، رضا محسن پور، مهران غلامی، امید قنبری، اکبر کاظمی، محمد مرادی، فرزاد محمودی، حسن محمدی او سیاد مشتبا شامل شوی دی. فوټبال فدراسیون وایي چې په آسیا جام کې به ایرانی مجید مرتضی ابرودی د فوټسال ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده مخته وړي. د فوټسال آسیایي سیالۍ به د تایلند په هیواد کې د روانې اپریل میاشتې په 12 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. افغانستان چې په ډی ګروپ کې له ایران، کویت او بحرین سره یو ځای دی، خپل لومړۍ سیالي به د اپریل په 13 نیټه له ایران سره ترسره کړي. بیا هم د هند غوره لیگ په تړاو، د هند د کرکټ په غوره لیگ کې د سنرایزر حیدرآباد ټیم د دې لیگ تر ټولو لوړ او د نړۍ دویم لوی هدف ورکړ. حیدرآباد د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره په یوه سیالۍ کې 200 منډې وکړې. په دې لوبه کې آسترالیایي لوبغاړي ټریویس هیټ په 1.2 منډې کړې وې. افریقایي لوبغاړي هنری کلاسن هم په 1.6 منډې وکړې. په جواب کې د رویل چیلنجرز بنګلور ټول ټیم په 222 منډو وسوځېد او لوبه د 25 منډو په توپیر وبایلله. د آی پی ایل په تړاو بل خبر دا ده چې تر دې دمه راجستان رایلز او رویل چیلنجرز بنګلور لوبډلو وو سیالۍ پوره کړې دي. راجستان بیا د نمرو په جدول کې تر ټولو مخکې په اول مقام قرار لري او بنګلور بیا تر ټولو وروسته په 10 مقام کې ځای لري. راجستان په وو سیالیو کې شپږ ګټلې دي، یوه یې بایللې او 12 نمرې لري. بنګلور بیا په وو سیالیو کې شپږ بایللې دي او یوه یې ګټلې ده چې 2 نمرې لري. دغه راز کلکتا نایټ رایډرز په دویم مقام کې قرار لري چې څلور سیالۍ یې ګټلې دي، دوه یې بایللې دي. چنئی سپر کنګ او سنرایزر حیدرآباد هم څلور سیالۍ ګټلې دي او دوه یې بایللې دي چې یو په بل پسې په دریم او څلورم مقام کې دي. لکنو سپر جین او گجرات ټایټنز بیا درې سیالۍ ګټلې دي او درې یې بایللې دي چې یو په بل پسې په پنځم او شپږم مقام کې دي. د پنجاب کنگز لوبډلې، د غراز او ممبئی انډینز لوبډلې، همدارنګ دلی کیپیټلز لوبډلې تر دې دمه په شپږو سیالیو کې دوه ګټلې او څلور یې بایللې دي چې دوی یو په بل پسې په اووم، اتم او نهم مقام کې قرار لري. دغه راز په دې سیالیو کې تر دې دمه ویرات کوهلی لا هم د منډو جوړونکو په ډله کې مخکښ دی. هغه په اوو پاړیو کې په 2.7 سره 361 منډې کړې دي. د راجستان روبډل لوبغاړی ریان پراګ بیا 318 منډې لري او سنیل نارائن چې په لومړي ځلې د شلوریزو سیالیو په تاریخ کې سلیزه ووهله 286 منډې لري. د توپ اچونکو په ډله کې بیا یوزندر چاهل په 1200 وکټو سره اول مقام لري. جسپریت بومراه دویم مقام لري چې 10 وکټې اخیستې دي او مستفیض الرحمن هم چې 10 وکټې اخیستې دي په دریم مقام کې قرار لري. په آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو له ډلې په د توپ اچونکو په نوملړ کې بیا نوین الحق او راشد خان شپږ لوبغاړي سوځولي دي. نوین الحق 15 سیالۍ کړې دي او راشد خان شپږ سیالۍ کړې دي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبی د کابل په لویدیځ کې د عادي روغتون د یوې څانګې د پرانیستلو خبر ورکړی دی. عادي روغتون او ګروپ چې د یو نړیوالې کمپنۍ برخه ده، تیر کال یې د محمد نبی په نوښت په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. محمد نبی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کابل د لویدیځې برخې د خلکو د غوښتنو په اساس یې دا روغتون چې د ده په خبره په نړیوالو معیارونو برابر دی پرانیست. عادي روغتون کې زیږنتون، د مور او ماشوم د روغتیا خدمات او د دسیې ولادي څانګې شاملې دي چې اکثر خدمات د خزینه روغتیا پالانو لخوا مخ ته وړل کیږي. محمد نبی په کرکټ سربیره په افغانستان کې خیریه کارونه هم مخ ته وړي او تیر کال ژمنه کړې وه چې د امکاناتو په برابرېدو به د زړه د ناروغیو د درملنې لپاره یو روغتیایي مرکز پرانیزي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د افغانستان د اتلانو لیگ د دریم پړاو سیالۍ پیلوي. د یادو سیالیو د 55 مراسم د اپریل په 14 نیټه په کابل کې ترسره شوي دي. یاد سیالۍ به د اپریل په 16 نیټه د افغانستان فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې چې په کابل کې موقعیت لري پیل شي. په دې لیک کې ټول شپږ شپږ سیالۍ ترسره کیږي او دولس لوبډلې برخه والی دي. په لیک کې شامل لوبډلې ابو مسلم، سرسبز، سرخ پوشان، خراسان، استقلال، عینو مینا، خدیم، اټک، واحدی ځوانان، موج ساحل، عدالت او میوند نومیږي. اور استه خبر مبیا هم د کرکټ له لوبغاړو ده. د نیپال کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي ډیپندرا سنگ د آسیایي سیالیو د دویم درجه هیوادونو په لوب کې شپږ شپږیزې ووهلې. هغه د شلوریزو سیالیو په تاریخ کې تر یوراج سنگ او کرن پولارد وروسته دریم لوبغاړی شو چې دا کارنامه کوي. نوموړي د اپریل په 12مه نیټه د قطر هیواد د کامران خان وروسته اور ټارګټ کړ او شپږ شپږیزې پرې ووهلې.
احتیاط، تباہی او ورزش، سلامتی ده.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه دویمه نیمایي د ځانګړي مرکه درته لرو او د دې اونۍ مرکه مو بیا هم د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په تړاو ده. د مرکه میلمه مو د لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایی ده. نور په مرکه کې ووري. لومړی پښتنه به د سن رایزر حیدرآباد د لوبډلې په تړاو وکړو. پروان لیگ کې دو ځل د لوړ هدف ریکارډ جوړ کړی. یو ځل یې 220 منډې وکړې، په وروستي ځل دوی 280 منډې کړې دي. وکټې د بیټنګ لپاره جوړې شوې دي که حیدرآباد سکل خلوب ډله ټاکلې ده؟
کل د تاسو د اولې پوښتنې په تړاو باندې، سن رایزرز حیدرآباد په روان لیگ کې د 280 منډو هدف وټاکه. سي اول دا هغه په خپله د آی پی ایل په تاریخ کې ټولو نه لوړ هدف و. بیا په خپله بیرته د هدف پسې د 280 منډو هدف وټاکه. دلته که راسو دوه خبرې دي. یو خو دا داسې د سن رایزرز حیدرآباد اپروچ دا داسې دوی د سر نه بریدګره لوبه کوي. د بریدګر لوبې ګټه او تاوان دغه داسې په کومه ورځ باندې ستا بریدګر لوبه وچلېده نو دغسې د 280 او 280 منډو هدف بټاکې. خو په کومه ورځ باندې که ونه چلېدل دوی به د 130 منډو هدف هم مقابل لوبډلې ته ونهسي ټاکلی. اوس دا د دوی د خوانه یو روش ده، یو تګلاره داسې ټاکل شوې ده. د دې په باره کې هغه د انګلیسي اصطلاح ده بیک فایر. نو په کومه ورځ کې دوی ته بیک فایر وکړ نو دوی به بیا په ډېره مهمه لوبه کې کېدای شي خپل لوبه وبایلي. خو دوی لپاره تر اوسه پورې نتیجه ورکړې ده. اوس که دې ته راسو چې دوی د دې تګلارې په اړه خبرې وکړو چې څنګه دوی دومره بریالي دي. هدف دا داسې یو خو دوی بریدګر لوبغاړي په خپل لوبه کې اخیستي دي. دوی سره په مشخص شکل باندې ټراویس هیټ ده او کلاسن ده او مارکرام ده. که مونږ تاسو د یو ورځنیو نړیوال جام ته هم وګورو نو کلاسن او مارکرام د سویلي افریقا د ټیم برخه ول او په نړیوال جام کې هم دوی په همدغه تګلارې سره مخته ولاړل. خو هلته یو توپیر ده، اوسې کله به دوی هدف ټاکلو نو زیاتې منډې به کولې، کله به سې هدف پسې ورتلل بیا به دوی ته ستونزې جوړېدلې. او هغه په ټوله کې د افریقا د سویلي افریقا د ټیم تاریخچه ده او شالید ده چې دوی په نړیوالو لوبو کې چې کله د آی سی سي سیالۍ یي دوی تر تاثیر لاندې راځي. په ځانګړې توګه باندې چې کله دوی هغې مرحلې ته رسیږي چې نیمه پای لوبې یا پای لوبې ته لاره پیدا کړي. اوس آیا د موخو لوبغاړو هغه ذهنیت په سن رایزرز حیدرآباد کې به هم په ډاګه سي یا به نسي؟ دا به موږ هغه وخت ګورو چې کله دوی ته هدف وټاکل سي. دوی بریالی هدف پوره کړی ده په جریان دي د آی پی ایل سیالیو کې. خدا به بیا په ټوله کې لیدل کېږي چې آیا دا به څنګه وي. خو په ټوله کې بیا هم د تاسو پوښتنې ته کراسم او خدای دې وکړي چې ځینې موضوع نه ډېر لرې نه یم تللی. هغه همدا ده چې د دوی د ډېرو لوبو د دوی د ډېرو نمرو جوړولو یا هدف ټاکلو دلیل دا هم ده چې اکثره وکټې چې دي ډېرې فلیټ دي. مثلا یوه خبره چې په رسنیو کې هم سه ولا دیپک چهر چې د چنئی سپر کینګز لپاره لوبیږي، هغه دا خبره یو مبصر سره کړې ولا چې زه ورغلم ما د کیوریټرانو سره خبرې وکړې. کیوریټران دا څوک چې وکټ آماده کوي چې یار تاسو لګیا د 300 رنزونو وکټ مو جوړه کړې ده، لږ گزاره وکړي د 200 پورې خو د اقل وکټ جوړه کړي چې بالرانو ته پکې چی شي. نو وکټ سے فلیٹ ہی اگر کی موومنٹ نہیں ورسره ورسره دا خپل بال دی کرکٹ سے دا دا لیٹرل موومنٹ نہیں لری. لیٹرل موومنٹ دا چې مثلا بال سیم دې سره سي پچ سي لګ دی باندې خواته لار سي دی بیټ سره ایچ سی او سلپ او کیپر ته پکې موقع جوړ سي سي بیټسمین او سي د کرکټ په تاریخ کې مثلا اوس دا هم ویل کی چې ډوک بال سره موږ لوبه وګونو کې دی سي هغه بیا لګا هغه سیمه اغیز ولري او لاترل موومنٹس ولري خو هغه خبرې لا پاتې دي وکټ ډیر هواره ده وکټ سے هواره یې نو بغه کې سے سپینر سره مرسته نه ای تیز بالر سره مرسته نه ای نو ډیر سخت ده اوس دسی حالت کې بالران دسی نسی کولای چې مثلا صرف دا خبرو کې سی وکټ فلیټ ده نو په باندې ما باندې سکور کی په همدغه فلیټ وکټ باندې کچیر ته یو بالر خپل ویریشن وکاره ویریشن دا دسی کې مثلا هغه بیټسمین دې ته پرې نه دی سی د راتلونکي بال په باره کې پوسی سی دی بچره خم بال کوي مثلا ښه مثال جسپریت بومراه ده جسپریت بومراه په همدغه وکټ باندې پرته ښه بالنګ کوي بیرته راشد خان هم اوس هغه خپل مخکینی طرز باندې بالنګ کوي یا سنیل نارائن داسې ډیر کم په هغه باندې مثلا بیټسمین بریدګاره لوبه کولی سي نو داسې اوس هم بالران شته سی که وکټ هر رقم وي دوی هغه خپل ویریشن که وکاروي نو بیټسمین رنزونه کمولی سي او ویریشن سره سره که چېرته یو بالر مثلا یارکر ویستلی سي نو سه هر رقم وکټ فلیټ وي که ته یارکر ښه په خپل هغه هدف باندې وهلی سي نو امکان دې دې ستاسي بیا ته لږ د مخو رنزونو مخه ونیولی سي خو په ټوله کې وکټ ډیره هواره ده وکټ کې دومره موومنټس نشته او د بیټنګ لپاره جوړی هغې څه وروسته سي مثلا کله پکې ډیو راسي هغه نور هم بال په وکټ باندې ښه راځي بیټ ته ښه راجیږي باؤنس او تیز اسکټ کیږي او هغه بیټ ته رابرابریږي نو بیا څنګه هدف ټاکل کیږي هغه بل ټیم یورپ سے پورا کولای هم سي
هم دې موضوع کې پاتې کیږو سکل په آی پی ایل کې ډیر لوړ هدفونه ټاکل کیږي تا په خپلو خبرو کې اشاره هم ورته وکړه عموما په نړۍ کې کرکټ ډیر تر شوی دی دا ټوله وجه د وکټو د ملاتړ کېدای شي که د توپوهونکو په تخنیکونو کې هم کوم بدلونونه راغلي دي
بل دا داسې که چېرته تاسو دوه پوښتنې ته راسو تاسو وایئ چې دغه سوداګریز کرکټ شته که نه ورځ تر بلې بدلېږي راګیا ده بالکل اوس تاسو د همدغه آی پی ایل مثال واخلئ ګوره یو خو دا داسې دوی وکټ ډېره فلیټ جوړه کړې ده دا په دې معنی سوله سي بیټسمین سره پکې ډېره مرسته ده او بالر پکې څه نسي کولای ځکه چې بالر سره سي مثلا په وکټ کې مرسته نه وي نو وکټ اخیستل هغې ته ډېر سخته کیږي اوس اکثره ټیمونه کوشش کوي چې مثلا په لومبي اورونو کې سې کله نوی بال وي او هغه کې سیم موومنټ وي وکټ ورسره لږه مرسته وکړي کنډیشنز برابر وي نو سلیپونه درولې او بیټسمین پکې آؤټ کی په سر کې دوه درې وکټ سي واخلي وروسته نیم بیټسمین ان سي راځي هغوی لپاره نمرې اخیستل دومره اسانه نه نو په ټیم باندې پرشر جوړ سي او یو ډیره مناسبه لوبه کیږي سي بل ټیم هم د دې هیله لري چې بیرته راسي هغه هدف پورا کړی سي او بیا بیرته وو بالرانو سره هم پکې مرسته وي اوس چې دا وکټ څومره فلیټ جوړ شوی د هغې سره سره په آی پی ایل کې دوی بل قانون دغه دوم کال داسې وړاندې کړی دی هغه د امپیکټ سب په نوم باندې ده دا په دې معنی چې د لوبې په منځ کې د اغیز جوړولو لپاره ته بدیل لوبغاړی راوړی شي اوس دا بدیل لوبغاړی داسې داسې ته په خپل بدیل لوبغاړو کې هم بالر ځان سره په سټاک کې کښودلی شي او هم بیټسمین او چې کله ته ټاس اچي د ټاس په وخت کې خپل لوبغاړي ورته معرفي کوي یوولس کسیزه لوبډله هغې سره بیا د پنځه نفره په خپل بدیل کې هم ځان سره خودلی سي دغه پنځه نفرونه یو نفر زه ټاکم اوس دا هم په لوبه باندې دی نخیز کوي ځکه چې کله د تا یو دوه درې وکټ وغورځېږي نو تا سره بیا بل یو اضافه پروفیشنل بیټسمین ستا دی چې هغه بیا راتلی شي او بیا هم په لوبه باندې اغیز جوړولی شي نو دې سره هم د لوبې بڼه لږ څه بدله شوې ده او نه پوهېږم مبصرینو سره دا هم پوښتنه چې آیا تاسو د مینهوالو په صفت باندې خوشحاله یې چې بالران دې وهل خوري او سکور دې پکېږي او شپږیسې دې خوري یا نه آیا تاسو بیرته غواړئ چې هغه کرکټ کې چې بالر هم په لوبه کې تر ډېره برخه پورې سهم ولري
په سوداګریزو لیګونو کې په ځانګړې توګه د توپ اچونکو لپاره حالات ورځ تر بلې سختېږي د حیدرآباد او بنګلور په سیالۍ کې د بنګلور پنځو واړه توپ اچونکو هر یو په څلورو اورونو کې تر پنځوس لوړې منډې ورکړې کوم ځانګړي تخنیکونه دي چې توپ اچونکي ترې باید ګټه واخلي تر څو د دې سختیو مقابله وکړي
که بالر خپل ویریشنز نه کار واخلي او بالر ښه ډیر پریکټیس کړي کله چې ښه ډیر پریکټیس وکړي دا مسل میموري لکه تا هغه عضلې د بدن همداسې اموخته کیږي چې بیا هغه بال مغزی کې وهلی شي لکه یارکر سره د ځان عادت کړی نو ته بیا په شپږو بالونو کې څلور پنځه یارکرې کولی شي. که سلوور بال ویریشنز د ښي سلوور بال ویریشن هم به ټاپ سپین کوي لکه دغه معمولی کټارې دا هم گیر کیږي. څنګه چې پرون موږ وکتل چې جاس بټلر هغه سلو بالونو ته ولاړو او څه ورته ویکړل په منځ د پچ کې دی ورته تیار ولاړو شپږیزې پې ووهله. نو آف سپینر لکه ټاپ سپینر یې به کوي لکه د نقل بال غوندې شي څنګه یې ته اچولی شي او ویریشن په کې څومره راوستلی شي هغه کولی شي چې بیټسمینان غلط کړي. د جسپریت بومرا په هکله باندې مثلا د جسپریت بومرا فیلډ سیټ اپ سره ته نه سي ویلی چې دی به ماته کوم بال کوي ځکه چې اکثره لوبغاړي ته چې دي کنه بالران چې تا ته که چېرته په ډیپ مټ وکټ کې یا ډیپ سکوئر کې فیلډر ودرو نو ته سوچ کوي چې دا به راته ماته اوس شارټ پیچ کوي یا که چېرته تا ته ډیپ پوائنټ کې فیلډر ودرو ته وایي چې دا به اوس ماته وایډ یار کار کوي. که چېرته مثلا تا ته تډمین او فائن لیگ دننه په سرکل کې ودرو نو ته بیا پوهېږې چې مثلا دا به ماته سلو بال کوي یا به دی فیلڈ پہ اساس باندھے تو دے اڑان دو نہ قول ہے اسے بالر بتاتا کم بال کئی خود جسپریت بمراہ کرتا تھا اسے فیلڈر بہم دور تھا مسئلہ اندر سے نہیں درا والا اسے تو دے اساس باندھے اڑان دو نے وکڑے سے سیدھا تھا کم جی کی بال کئی دا مہم ہے اسے بالران پخپل وڑتیا و باندھے باور لري او صرف یو ټکټیک باندې مخته نشي تللی. په تیره مصاحبه کې مثلا جسپریت بومرا ویلي وو چې دی یو بالر په صفت باندې موږ نه شو کولی چې یو توپ اچونکی صرف یو ټکټیک په ځان سره ولري او په مغه باندې اتکا وکړي بلکې تا سره مختلف ټکټیکونه هغه ټکټیکونه دا دي چې ته سلو بار ویریشنز ښه وکارولی شي ته شارټ پچ ښه وکارولی شي ځکه چې اوس په آی پی ایل کې دغه یو بل نوی تغییر دوی راوستلی دغه دا چې یو تیز بالر دوه شارټ پچ کولی شي. نو موږ ډېر محدود ټیمونه کتلی دي او تیز بالران موږ کتلی دي چې دغه شارټ پچ ښه کاری نو دا هم یو ښه اختیار ده د توپ اچونکو سره چې د توپ هونکو په مقابل کې وکاري.
یو پوښتنه مې د ممبئی او بنګلور د لوبډلو په تړاو ده، ولې بنګلور هر کال د خپلو مینهوالو زړونه ماتوي او سیالۍ بایلي؟ ته ستونزه په منیجمنت لوبغاړو کې مشري کې ویني؟ او د ممبئی په تړاو پوښتنه د هاردیک پانډیا او روهیت شرما په تړاو ده، د یاد لوبډلې د وروستیو ماتو لامل د لوبډل مشر بدلون ده؟
ممبئی او د بنګلور په حقله کې راسو رویال چیلنجرز بنګلورو لوبډل چې دا زه فکر کوم چې هغه اساسي ټکو ته پام نه کیږي او ډېر د نوم تغییر او تبدیل پسې تللی دي. مثلا دا ځلې ویلي دي چې بنګلور به نه وایي بنګلورو به وایي، نو په دې باندې بس موږ ته بخت موږ سره یې او موږ به دا لوبه ګټلی. سوال خو دا ده چې زموږ استاذ په دین کې دغه دیشي ته اجازه نشته چې مثلا موږ په اشیاء باندې اتکا وکړو، باید خپل هڅو باندې تمرکز وکړو. نو که چېرته د آر سی بی په باره کې راسو، آر سی بی زه فکر کوم چې ستونزه یې دغه ده چې دوی بالینګ ډېر ضعیف ټاکلی ده او دوی خپل بالینګ قوت ته پام نه ده کړی. مثلا چهل د دوی د ټیم برخه او دوی پرېښودو چې هغه د دوی څه مخکې لاړ شي څو کاله مخکې، نو داسې په اسانۍ باندې مثلا د یو داسې پیاوړي لوبغاړي د لاسه ورکول. ځکه چې ما په یاد داسې کله یوزویندر چهل راغی او د آر سی بی برخه او آر سی بی له خوا نه دی معرفي سو نړۍ ته، څونه لوبې شوی چې تر هغه وخته پورې په ده باندې هیڅ باونډري نه وه وهل شوی. نو دا د ده هغه وړتیا ده چې دی بیټسمین نه پرېږدي چې جای ځان ته جوړ کړی شي او په ده باندې په اسانۍ سره شاټ وهلی شي. دا نه ځي اوس په یوزویندر چهل باندې لوب څوک سکور نه شي کولی، خو که موږ وګورو یوزویندر چهل چې ده په دغه منځني اورونو کې په لوبډله باندې ډېر اغیز لري، په خپل لوبډل لپاره ډیر ګټور بالینګ کوي. که چیرته مثلا د ممبئی انډینز په ټیم باندې راسو، نو د روهیت شرما لوبډل مشري خو ډیره پیاوړې ولا او د هغه لوبډل مشري په نتیجه کې ممبئی انډینز پنځه ځلې اتلولي ګټلې ده. هاردیک پانډیا داسې نه داسې پیاوړی نه ده په خپل لوبډل مشري کې، خو لږ بیا هم د سره هماغه ایکسپیکټیشن مینجمنت مسله راغله ده چې د ده نه ډېره زیاته پورته توقع جوړه شوې ده او د هغې پورته توقع د مینج کولو په سلسله کې د نه هغه خپله لاره مورکه شوې ده. ځکه چې په تېرو لوبو کې چې موږ وګورو هغه کوم تصمیمونه چې ده ونیول هغه دومره ښه تصمیم یا دومره ښه فیصلې نه ولې. مثلا په اخري اور کې ځان ته اور ساتل او بیا راتل او بیا ایم اس دونی په مقابل کې تا اخري اور کول، دا فکر نه کوم چې ډیر وحیار تصمیم او ښه تصمیم سي د نیوالې. خو په ټوله کې هاردیک پانډیا پیاوړی ده او زه ځینې توقع لرم چې هغه بیرته کم بیک کړي او بیا خپله ممبئی انډینز ډېره پیاوړې لوبډله ده. په ځانګړې توګه باندې چې اوس سوریا کمار یادف دوی ته راغلی ده او په دریم نمبر باندې راوځي او بیټنګ ورته کوي، نو هغه یو ډېر ځانګړی اغېز په لوبه باندې درلودلی شي. د سپین په برخه کې د دوی ضعف شته، محمد نبی د دوی ټیم برخه ده او ښه ده چې ورته ښه ځلېدلی ده. په تېره لوبه کې هم سه ټولو بالرانو وهلو، خوړل دوسې درې اوره کړي ول، صرف نولس منډې ورکړې ولې. خو دا داسې په ټوله کې هاردیک پانډیا کوم هاردیک پانډیا چې د ګجرات ټایټن سره وتر اوسه ممبئی انډینز سره نه ده، ښکاري چې لږ د خپلو مینوالو تر فشار لاندې ده او په ضمن کې دغه ایکسپیکټیشن مینجمنټ هم د سره روان دی، تر څو دغه ځانګړې توقع سي د دنه او هیلې سي د دنه کیږي دی هغه څنګه مدیریت کولی شي. سي دي آر سي بي قصه مو درته مخکې وکړه، داسې نه ځي چې د اروپا سرنوشت باندې دا هم اخته شي.
که په آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو د لوبو موضوع یاد کړو، راشد خان یوازې په وروستۍ سیالۍ کې ښه ولوبید، د نوموړي د نسبتا خراب پرفارمنس لامل کرکټ د هغه د څلورو میاشتو لریواله یادوي که بل څه؟
د افغانستان لوبغاړي سي دي په ټوله کې بد ندي ځلېدلي. په همدغې وکټې باندې رحمت الله عمرزي ښه بالنګ کړی دی نسبت د نورو بالرانو ته، اوس ګورو راشد خان په تېره لوبه کې بیخي بیخي ښه بالنګ وکړو، نور احمد لکنوال همداراز ښه دی. زه فکر کوم چې په ټوله کې د بالرانو حالت ته چې ګورو، د مونږ لوبغاړو ډېر ښایسته پرفارمنس کړی دی. نوین الحق هم مونږ په هغه یوه لوبه وغږېدلو چې هغه کومه مرحله کې نوین الحق د دینش کاردک وکټه واخیستله، د آرسیبي مقابل کې د لوبې بڼه یې بدله کړله. په ټوله کې د افغان لوبغاړي بد نه دي، زه فکر کوم چې ډېر ښه لوبېدلې دي. متاسفانه د فضل الحق فاروقي بیچاره لپاره زه امکان د لوبې ډېر کم ګورم، ځکه چې دوی په هغه خپل ترکیب کې څلور لوبغاړي دي او ټراویس هیټس دوی اوس پورته اوپننګ لپاره راوستلی ده. د سره هغه ځای اصلاح تقریبا مکمل ډکیږي، ځکه چې بیا ورسره مارکرام ده او کلاسن ده، دا دوی کې نه او پیټ کمنز دوی خپل کپتان ده، هغه خامخا به لوبېږي. نو یو ځای پاتې کیږي د فضل الحق فاروقي لپاره د ټراویس هیټ په تبادله او ٹراویس ہیڈ دوی کې نه نه ستونزه دی. سن رائزرز حیدرآباد بالنگ کستا، نتارنجن خوب بالنگ کړی ده، بوشنر کمار خوب بالر ده، خو زه بیا هم داسې فکر کوم چې دوی بالنگ دومره پیاوړی نه ده. هغه څه رقم سي وزه کسې که دومره ډېرې منډې کړې دي، ورپسې ډېرې زیاتې منډې شوي هم دي، نو دا به یو ستونزه چې دوی به ورته ګوري. خو ما ته دومره امکانات نه ښکاري چې فضل الحق فاروقي دې دوی سره لوبه وکړی شي. او علامه محمد غزان فر خو خامخا د سنیل نارائن غوندې لوبغاړی دی کلکټې په لوبډله کې ده، نو داسې هغه ورسره د زده کړه ځینې کولی شي. دا په خپله یو ډېر غټ فرصت ده، خو تنها په کومه لوبه کې که چېرته کلکته مطمئن سي 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 پلی آف ته وتلي دي او په اول پوزیشن باندې پاتې کیږي، بیا امکان لري چې دوی د علامه محمد غزن فرت امکان لوبه ورکړي چې راشي ولوبېږي او وګوري. هغې نه علاوه زه فکر نه کوم چې هغه ته جای جوړ شي. او آخر کې د رحمان الله ګورباس په سلسله کې خبرې وکړو، تیر کال هم که موږ په یاد سي لټن داس د مخنی والے والا یو څه لوبو کې، او دا ځلې فل سالټ او سالټ سره هم پرې کار لوبه سي کوي، بس کوچس په غو باندې متکی دي. او د دې پایل دی هم دینه سوي چې کوم وخت کې کله دوی تمریناتي لوبه کولې، د مخکې سي اولی لوبه د دوی پایل سي سالټ بریدګر لوبه کړې ولا سي کوچس ورنه تر تاثیر لاندې راغلی ول. دسنسی ګورباز بریګدار لوبه نه ځکولای، خو دوی د فکر کړی د سه سال د دوی لپاره یو بهتر آپشن ده یا بهتر اختیار ده. نو ګورباز کمپلیټلی رول اوټ نه ده، هر ځله په سب کټګوري کې راولي. هغه ورځ چې کلکټا خپل اولی وکټ زر د لاس اور کړل، امکان دی چې ګورباز هم راشي او د کلکټې لپاره ولوبي.
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي.
د لوبو له میدانه ولیز سپورتي خبرونه درنوریدونکو د دیونه لپاره زموږ خبرونه هم دومره وتر بیا مو الله عمل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
Thank you. ساعت دی.